رکړي. د وویل چې دا ځل تر 1,00,000 زیاتو کسانو د انتخاباتو نوي کارتونه اخیستي دي چې په کار ده دغسې بریاوې په رسنیو کې منعکس شي. په هرات کې د تیاتر د ډرامو سیالي جوړه شوه. په دې څلور ورځنۍ سیالي کې چې د تلې تر 14 نیټې روانه وه، د هرات د هنرمندانو شل ډرامې د دغه ولایت د تیاتر د ادارې په تالار کې اجرا شوې. د هرات د تیاتر د څانګې مدیر فریدون فکوري په ژواک اژانس ته ویلي دي چې د دغو سیالیو بندوبست یې د دې لپاره کړی دی چې په افغانستان کې د تیاتر هنر وده وکړي او د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د فلمونو دویم نړیوال فستیوال د شنبه په ورځ پیل شو چې د یوې اونۍ لپاره به په کابل او بامیان کې دوام وکړي. د دې فستیوال جوړونکي وایي چې په دې فلمي فستیوال کې په لسګونو افغان او بهرني فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په همدې حال کې یو شمیر فلمي لوبغاړي هم د دې فستیوال جوړېدو ته خوشي څرګندوي او وایي چې د دا ډول فستیوالونو په جوړېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو نظرونه مثبت شي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپي په ریپورت کې اوري.
وګما د هغه فلم نوم دی چې سکل په کابل کې د بشري حقوقو د فلمونو په دې دویم نړیوال فستیوال کې نندارې ته کې خوده شو. دا فلم په افغاني ټولنه کې د یوې نجلۍ او هلک ترمنځ د مینې کیسه بیانوي چې په دې ټولنه کې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو د دې نړیوال فستیوال جوړونکي وایي چې د دې فلمونو له خودلو یې هدف دا دی چې خلکو ته د بشر حقوقو ارزښت بیان کړي. د دې فستیوال یو تن جوړونکي یاسین انګا ازادي رادیو ته وویل چې په دې فستیوال کې به د اویا فلمونو له ډلې یوازې اتو غوره شوو فلمونو ته جایزې ورکړل شي.
هدف از دې جشنواره
د دې فستیوال هدف دا دی چې باید خلکو ته د تصویرونو او فلمونو لاري د بشر حقوقو را پیژنو. په دې فستیوال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 300 فلمونه راغلي چې تقریبا اویا فلمونه د سیالۍ لپاره انتخاب شوي دي چې له دې ډلې به اتو غوره فلمونو ته مادي او مانوي جایزې ورکړل شي.
د خغلی نگا په وینا په دې فلمی فستیوال کې به د ګوندیو او ځنیو اروپایي هیوادونو د فلمونو ترڅنګ سلرویش افغاني فلمونه هم نندارې ته کې خودل شي. د بشري حقوقو په حق له د جوړشو فلمونو لمړنۍ نړیوال فستیوال 2 کاله مخکې په کابل او مزار شریف خرنو کې جوړ شوی وو. په دې فستیوال کې د سایه په نامه د یو افغاني فلم پر خپرېدو یو لړ جنجالونه هم راپورته او د خپرېدو مخې ونیول شو. د سایه د فلم جوړونکو اسد سکندر رسنیو ته ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت د فلم د جوړېدو مخه نیولې و. په همدې حال کې یو شمیر افغان فلمي لوبغاړي وایي چې د دا ډول فستیوالونو جوړول د دې سبب کیږي چې خلک په ځنګړي ډول خزي د خپل حقوقو په اړه معلومات پیدا کړي. دوه خزینه فلمي لوبغاړي اخیلا رضایی او سهرا کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
برگزاري دومین جشنواره
زما په نظر د بشر حقوقو په دې فستیوال کې ډیره زمونږ ټولنیز ستونزې مطرح کوي او دا باید د سبب شي چې خلک د بشر حقوقو ته تر پخوا ډیر درناوی وکړي. دغه جشنواره زما په اند به وکړی شي چې خلک وهڅوي ترڅو د نورو مسایلو ترڅنګ فرهنګ او هنر ته هم خپل توجه زیاته کړي.
که څه هم په افغانستان کې د محل ځنی خصوصي شرکتونه بیلابیل فلمونه جوړوي، خو د افغان فلم دولتي اداره وایي چې د فلم جوړولو لپاره کافي بودیجه نه لري او غوښتنه کوي چې افغان دولت او نور مرسته کوونکي درې دي ورسره مرستې وکړي. یو شمېر کتونکي هم په دې نظر دي چې ځنی بهرني فلمونه د افغانستان د خلکو په فرهنګ او عنعناتو ناوړه اغیزه کوي او په کار ده چې د هیواد فلمي صنعت ته وده ورکړل شي.
د ګردیز بالاحصار د افغانستان په تاریخي آثارو کې مهم مقام لري، خو د بالاحصار غونډۍ تر ډېره حده د کورونو خپل سرو ودانیو لاندې کړې او دا لړۍ لا دوام لري. که د ګردیز د بالاحصار ساتلو ته پام ونه شي او د بالاحصار غونډۍ له غیر قانوني تصرفه ونه ژغورل شي، نو دا امکان شته چې د افغانستان د تاریخ دغه مهمه نقشه هم ضایع شي. په دې باره کې نور حال د داود تپان په ریپورت کې اوري.
شاوخوا 3000 کاله وړاندې په پکتیا ګردیز کې جوړ شوی بالاحصار ته که څوک وروخیږي
او تریلان دی ګوري څلور خواوته چې تر کوم ځای د نظر لید رسیږي د سیمیننداره کولای شي. دغه تاریخي ځای د پکتیا مرکز ګردیز په ښار کې د یوې لوړې غونډۍ پر سر له غټو کمرو جوړه کلا ده. دغه کلا چې لوړه چار دیوالی لري او دا غونډۍ چار چاپیره لا هم د پخوانیو کندو او ژور شویو خندکونو اثرات ښکاري. تاریخ لیکونکي او لرغونپوهان یې د ډېرې منلې تاریخي ابدې په سترګه ګوري. دا دې بالا ایسار په تر ټولو لوړه نقطه کې درې مثلث شکله زاړه توپونه چې یو یې نیم ویجاړ او دوی سلامت او ډېر زاړه ښکاري په خپل پخواني ډول لا هم ولاړ دي. له دې ځایه د ګردیز وروستۍ نقطې او د پکتیا لرې پرتې زرمت، احمد آباد، سیدکرم، میرزکي او خواک ولسوالۍ هم ښکاري. په پکتیا کې د مدني ټولنو پالان اندېښنه څرګندوي چې دغه لرغونی او تاریخي کلا د ویجاړېدو له خطر سره مخ ده. دا دوی په خبره د دې کلا چاردیوالۍ ته نږدې د غونډۍ پر ډډو د خلکو له لورې جوړ شوي کورونه د دې ځای لرغونتوب له منځه وړلی شي. لیکوال او کتونکی اسماعیل لاروی وایي
د ګردیز بالایسر چې یوه تاریخي او لرغونې کلا ده، د هغه لرغونتوب هم له خطر سره دا وخت مخامخ ده او نږدې ده چې هغه دیوالونه هم راونړېږي، ځکه له شاوخوا کوم کورونه چې دي هغه ورختلی دي او بیخي د دنګو دیوالو خواته کورونه جوړ شوي دي. هغه غونډۍ د خلکو له خوا نه غصب شوې ده تر ډېرې پورې. که اوس وکتل شي هغه تر ټولو دنګ دیوال چې ده، لوړ دیوال چې ده، هغه د غونډۍ په سر باندې ده. د هغه دیوال په یو متر کې کورونه جوړ شوي دي. که چېرته همدا دیوالونه راړنګ شي نو دا بالای سر به بیا هغه تاریخي او لرغونی ارزښت ونه لري. نو پکار ده چې افغان حکومت د دې بالای سر غم وخوري او د دې بالای سر هغه تاریخي ارزښت او لرغونتوب په خپل حال پاتې شي.
دی وایي چې که چېرته دولت د دې لرغونی کلا او تاریخي ابدې ساتنې ته جدي پاملرنه ونه کړي، ښایي په پکتیا کې همدغه یوازینی او ډېر اوږد تاریخ لرونکي ابدا او لرغونی کلا هم له منځه ولاړ شي. یوازې لاروی نه دی چې د دې کلا د ویجاړېدو او تاریخي ارزښت د له منځه تلو ویره احساسوي. د پکتیا ګڼ شمېر مدني ټولنو فعالان او لیکوالان د دې کلا نه د راچاپېرو شویو جوړېدونکو کورونو پر اساس د دغه تاریخي او لرغوني ځای د ویجاړېدو په ویره کې دي.
کومې ثبت شوې تاریخي سیمې او تاریخي ابدي دي؟ تر دې دمه پورې د دولت لخوا نه ورته څه پام نه دی شوی. یوه مهمه ابدا او تاریخي یاد نښه د ګردیز بالای سر دی چې نن هغه یوه نظامي قرارګاه ده او هیڅوک هم هلته نشي ورتللی. نن د شړېدو په حال کې د نن حالت ډېر خراب دی.
لرغوني سیمې شته او لرغوني ځایونه شته، لکه د میرزکي خزانه او یا د ګردیز تاریخي بالای سر، همدارنګه د کپتر خانو په نوم یو ځای ده. او له دې نه علاوه په نور پکتیا ولایت کې سیمو کې خبر یو پنځه په شاوخوا کې تاریخي سیمې ثبت شوې دي چې دې سیمو ته له ډېر مهال راهیسې دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې، هغه یې رغولي نه دي، ځینې بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي.
دا مدني ټولنو فعالان له ولایتي او مرکزي ادارې غواړي چې د دغه لرغونې کلا او تاریخي سیمې څخه راچاپېر واړه کورونه چې دې ځای لرغونتوب ته زیان رسولی شي له منځه یوسي. دوی وایي د دولت د نه پاملرنې له وجې خلکو په ډېره زړورتیا د بالایسار په بیخ او ډډو کې څه چې آن د بالایسار چاردیوالۍ د کوټې د دیوالونو پایس کاروي. دا مدني ټولنو فعالان زیاتوي چې که چېرته دولت په پکتیا کې بالایسار په دې حال پرېږدي او په ساتنه کې پاتې راشي، په دې ولایت کې نور شته لرغوني ځایونه به هم د دې ډول خطرونو سره مخ شي او خلک به یې په ډېره زړورتیا غصب کړي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې لرغوني کلا او د دې کلا نه د رالاندې غونډۍ په ډډو کې د جوړو شویو کورونو په اړه وایي چې دوی د مخنیوي هڅه کړې خو لا هم نه دي بریالي شوي. دوی وایي ستونزه یې په دې کې ده چې په دې ځای کې د ملي دفاع مربوط ځواکونه پراته دي. د ده په خبره چې څو ځلې یې د ساتنې او دوی ته د ورسپارلو غوښتنې هم کړې دي خو چا یې په خبرو غوږ نه دی ګرولی.
خو زه همدا وایم، زه خو همدا خبره کوم چې تر هغې چې تا ته څوک ملکیت در نه کړي، ستا د ملکیت په ډول باندې تا ته څوک قایل نه وي چې دا ستا ملکیت دی که نه دی، تر هغې پورې موږ په دې کې هیڅ نشو کولی. او دا د اوس تر اوسه پورې دا د ملي اردو یا د 203 تندر قولي اردو وظیفه ده چې دغه چې په دې پسې دغه ابدې پسې د سیمې خلک را روان دي او دغه تاریخي سیمه ړنګوي او خپل کورونه پکې جوړوي. دا د دوی مسؤلیت دی، ځکه دوی پکې اوس برحال پراته دي، دوی د ساتنې لاندې ده. نو چې دوی ساتلی نه شي، که دا سیمه موږ ته وسپارل شي، موږ بیا هم د اجرایه قوه په صفت په ځواک باندې ساتو. نو چې دوی اوس اجراءات نه کوي، نو بیا هغه هغه محل خو هیڅ کله نشي کولی.
دا ګردیز بالایسار په داسې حال کې د نړېدو له خطر سره مخ دی چې په دې ولایت کې ډېرې لرغوني سیمې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د کارکوونکو له پامه لوېدلې دي. د مدني ټولنو د فعالانو په خبره چې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست کارکوونکو پرته له معاشونو ترلاسه کولو په دې او یا نور ورته برخو کې هیڅ ډول کار نه دی کړی او هیڅ ابېده یې د له منځه تلو له خطر څخه نه ده ژغورلی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د هندوستان د هندوانو په مندرونو کې د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت سره زر موجود دي چې د هندو دین پیروانو د نظر لپاره وروړي دي. د هند مرکزی بانک غواړي د دغو طلاو په باره کې معلومات ترلاسه کړي، مګر د معبدونو کسان دغه غوښتنه نه مني. نور حال وشمار شیدی را کوي.
د هند مرکزی بانک د هندوستان هغو معبدونو ته چې ډېر شتمن دي مکتوبونه استولي او ورنه غوښتنه کړې ده چې د خپلو سرو زرو د اندازې په باره کې معلومات ورکړي. د خلیج ټایمز له رپورټ سره سم د هند مرکزی بانک دغه غوښتنه د هندو مذهب په روحانیانو پته لګېدلې ده. د هند په کریلا ایالت کې د ویشنو هندو پرشاد سازمان سکرتر وی موهنان په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د هندو دین پیروانو په تیرو زرګونو کلونو کې خپلو معبدونو ته طلاوې بخلي چې لوی خزانې ورنه جوړې شوې دي. موږ به هیڅوک پرې نه ږدو چې د دغو خزانو د لوټولو لپاره پلمې جوړې کړي. د هندوستان خلک د سرو زرو ډیر شوقیان دي. دوی هر ورځ په متوسط ډول 2300 کیلوګرام سره زر اخلي چې د یو کوچني فیل د وزن همره کیږي. دغه تلاوي چې اولادونو ته په میراث پاتې وي له انفلاسیون سره د مقابلې لپاره یا د سخت ضرورت لپاره د سرو زرو د خښتو، سکو، ګینو او نورو په بڼو خوندي ساتل کیږي. په دغه تلاوي کې یو برخه د هندو دین د پیروانو لخوا د ثواب د ګټلو په نیت معبدونو ته نظر کیږي. د نړۍ د سرو زرو شورا اټکل کوي چې د هندوستان د هندوانو په معبدونو کې شاوخوا 60,000 کیلوګرام طلا زیرمه شوې ده چې د اوسنیو قیمتونو په اساس 3.8 میلیارد ډالر ارزښت لري. د هندو دین پیروانو دغه تلاوي د خپلو خدایانو د خوشالولو یا له هغوی څخه د مننې لپاره معبدونو ته ورکړي او د هندو دین روحانیانو له پیړیو راهیسې خوندي ساتلې دي.
لالا ګل شمس په کابل کې د شینکی لغمان د مجلې استاذ دی. دی د لغمان د ځوانانو د دې مجلې په باره کې وایي.
د شینکی لغمان مجله په میاشت کې یو ځل چاپیږي. دا یو خپلواکه مجله ده چې د ځوان ادبي ځواک یو ټولنه لرو چې د لغیلو خان چې هغه کې ټول ځوانان دي. د هغوی په مرسته او د لغمان د ځوانانو په مرسته دغه موږ چاپو. مالی لګښتیم ځینې ځینې مشرانو ناخلو، کله کله خپل عایدات لري. د دې مسؤل مدیر چې دی جاوید مسرور دی چې لومرم کم دی.
دا مجله خو د ځوان ادبي ځواک ټولنه خپروي او مجله د ځوانانو لپاره ده. نو په دې
حسابونه د ځوانانو په دې کې موږ مختلف مطالب خپرو، لکه ادبي، سیاسي، همدارنګ د ځوانانو دغه سي تفریحي مطالب هم پکې خپرو، ځکه چې اوس خلک د تفریحي شیانو ته ډیر توجه کوي.
نو مجله چې د ځوانانو لپاره ده، تمن ځوانان خو تفریح ته هم ضرورت لري، خو ځوانان خو د ټولنې هغه قشری چې کار هم دوی باید وکړي.
بالکل.
نو په بوډاګانو خو کار نه کیږي او ماشومان خو هم ماشومان دي. نو څنګه دې ته هم پام کوي کنه چې ځوانان کارونه وکړي او ځوانان فعال واوسي، دوی مهارتونه زده کړي؟ په مجله کې دې اړخ ته هم توجه کوي؟
هو، د کې اوس د سي معلوماتي مطالب هم منګلرو چې د ځوانانو ته ګټه رسي، همدارنګ ځوانانو ته په کانکور کې هم ګټه رسي، ځکه د دوی د پوهې هغه کچه چې دغه په دې باندې لوړیږي. همدارنګ د یواد د زینو لیکوالانو لیکنې پکې خبرو چې هغه سره شناسي، د هغه لیکونو سره شناسي، او همدارنګ د افغانستان له کلتور، دود او دستور سره شناسي، دغه سي مطالب پکې خبرو.
په لغمان کې پرته له شینکی لغمانه نور مجله کومې دي چې خبرې شي؟
نور مجله یو د روخان مجله ده چې غالته یو لیسه ده، د روخان علي لیسه ورته وای. دغه لیسې له خوانه چاپیږي چې پهغه کې ډیره ونډه د مغلیسې شاګردان لري. یو مجله هم د زرکمر په نامه ده چې هغه هم خپلواک ده. ځینې دغه سنوري مجله هم شته چې د لغمان د ځوانانو د فرهنګیانو لخوا چاپیږي او نشر ته سپارل کیږي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نصرت الله الهام د پښتو د ځوان غزل یو استاذ شاعر دی. دای که څه هم ډیر شیرونه نه وایي، خدا سشکاری چې په غولو شو تر وسه غور کوي. له نصرت الله الهام سره مرکه.